آزاده په چپو کې
در امواج آزادی.
د آزادۍ په څپو کې پروګرام ته ښه راغلاست. په پلازمینه کابل کې د دوشنبه په ورځ په یوه هوټل کې چاودنه وشوه چې پړی د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څانګې ومنله. په دې چاودنه کې د یوه چینایي وګړي په ګډون اووه تنه ووژل شول او په شاوخوا شلو ټپیانو کې هم د یوه چینایي وګړي د سخت ټپي کېدو خبر ورکړل شو. د طالبانو د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران پر ایکس شبکې په یو بیان کې وویل دا چاودنه مازدیګر مهال د شهرناو په ګلفروشۍ کوڅه کې د چینایانو د هوټل د رستورانت په پخلنځي کې وشوه چې د ایوب په نوم یو مسلمان چینایی او شپږ نور افغانان پکې ووژل شول. په پیښه کې د هغه په وینا یو شمیر نور کسان هم ټپیان شوي، خو هغه دقیق شمیر ونه ښود. ښاغلي زدران وویل په دې اړه څېړنه پیل شوې چې دا څه ډول چاودنه وه. د اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې له دې مخکې په کابل کې د 2022 کال د دسمبر په 12مه د چینایانو د استوګنې پر یوه هوټل د خونړي برید پړه هم منلې وه. د ډلې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د نورو خونړیو حملو مسؤلیت هم منلی دی. په کابل کې د چین سفارت له چاودنې وروسته یوه خبرتیا خپره کړه او یو ځل بیا یې له چینایي وګړو وغوښتل چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. سفارت ټینګار کړی چې چینایي وګړي باید په موقتي ډول افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. په خبرتیا کې ویل شوي چې په افغانستان کې اوسنی امنیتي وضعیت لا هم پیچلی او جدي دی. سفارت هغو چینایي وګړو او شرکتونو ته چې د محل په افغانستان کې میشت دي سپارښتنه کړې چې د افغانستان قوانین او مقررات مراعت کړي. د دې مخکې د 2015 کال د نومبر په 16مه د افغانستان پولې ته څیرمه د تاجکستان د ختلان ولایت د شمسالدین شاهین په سرحدي ولسوالۍ کې په یوه وسلوال برید کې هم درې چینایي وګړي وژل شوي وو او یو بل ټپي شوی وو. او وروسته د نومبر په 13مه په همدې سیمه کې یو بل وسلوال برید وشو چې چینایي وګړو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. په نننۍ پروګرام کې د همدې موضوع په اړه بحث کوو. په خبرونه کې راسره میلمانه دي په برلین کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر او د پرزیدلي جمهوری نظام د وسلوال پوځ ویان پخوانی جنرال اجمل عمر شینواری. شینواری صاحب، لومړی تاسو ته درځم. ډیره موده په افغانستان کې حملې نه وي، مخصوصا د داعش حملې او طالبانو هم لکه څنګه چې موږ ولیدل په خبرونو کې راغلل پر داعش ډلې ځپونکي ګزارنه وکړل. اوس څه شی بدل شوي، څه پېښ شوي چې دا ډله بیا وتوانېده چې برید وکړي؟
سلام په تاسو ټاکل صاحب او قدرمنو اوریدونکو او معززو ملګرو، تاسو وګورئ چې طالبان مننه خیر او سلامت شيږي. تاسو وګورئ دلته باس لدی ده چې کومه ادعا چې طالبان مطرح کوي د داعش د منځورو په کله باندې دا یو غیر واقعي ادعا ده. د دې په خاطر چې داعش ورځ تر بلې پراخیږي، غښتلی کیږي، د دې په ځای چې هغه تضعیف شي. د داعش په پیژندلو کې طالبان ستونزې لري. د طالبان خپله مختلفې کچې غړي د طالبانو د داعش د ایدیالوژۍ نه متاثره دي، او حتی هغه افراد او اشخاص د طالبانو په منځ کې چې د طالبان د ناخوښي لري هغوی عملا د داعش سره اوس په همکارۍ باندې بوخت دي. تاسو وګورئ کوم عملیات چې د 2018 کال نه راپدې خوا باندې داعش کړي دي، ډېر پلان شوي او هغه اهداف د خپل عملیاتو لاندې راوستي چې دوی د پاره یې لومړیتوب درلود. د هغې نه په غیر په 2018 کال کې چې کله داعش ته دې زمینه مساعده شوه چې دوی نور هم پراخه شي، دوی خپله ستراتیژي د القاعدې غوندې بدله کړله، نو خپل ځان یې د طالبانو په منځ کې مدغم کړ. د طالبان د پاره د دوی پیژندګلوي لومړی سر کې ډېر ستونزمن کار.
مګر شینواره صاحب عملاً د حقیقت په میدان کې خو مونږ وینو چې طالبان او بخي داعش ډله د ډېرې مودې لپاره ونه توانېده په افغانستان کې حمله وکړي. دا حمله هم له ډېرې زیاتې مودې وروسته شوې ده.
تاسو وګورئ د خلیل اقانی سره د چې هغه د طالبان د خپلمنځي شخړو قرباني ولې عملیات داعش تر سره کړل ولې زمينه ورته د ځینې طالبان د خوانه مساعد شوه په قندهار کې کوم عملیات چې تر سره کړل په بدخشان چې کوم عملیات تر سره کړل په مزار کې چې کوم عملیات تر سره کړل دوه هغه عملیاتي پیاوړتیا او ظرفیت لري او په هغې ترتیب باندې دوی نه غواړي چې ډېر په هغه عملیاتو کې ځان بوخت کړي چې دوی ښکاره شي دوی غواړي چې د پوښښ لاندې خپل فعالیتونه ترسره کړي په دې چې د دوی لپاره نور ستراتیژیک اهداف د سیمې هیوادونو کې او د سیمې نه لرې هیوادونو کې هغه د دوی لپاره مهم دي فقط د اوس لپاره دوی په هغه ځایونو باندې بریدونه کوي یا عملیات ترسره کوي چې هغې ته دوی لومړیتوب ورکوي او د هغې تر څنګ دوی خپلو جنګلیو ته دا وښيي چې دوی په عملاً په صحنه کې حضور لري ولې د داعش پیژندل د طالبانو لپاره ستونزمن کار دی په عین ترتیب د مسلکي او تخصصي لحاظه د طالبانو دغه وړتیا هم لري چې د داعش ګواښونه یا ستراتیژي وڅېړي چې د هغې په بنسټ باندې دوی تدابیر ورته ونیسي ولې که موږ چېرته پاملرنه وکړو که چېرته طالبان واقعا دې ته هوډمن اوسي چې د داعش په مقابل کې مبارزه وکړي او په چټک ډول باندې د دوی د منډړو لپاره ځینې چارې ترسره کړي نو هغه دا ده چې دوی باید په کور دننه په افغانستان کې د هغه بنسټونو نه او د هغه بشري ظرفیتونو نه ګټه پورته کړي چې په دې برخه کې پوره تجربه لري او په دې برخه کې پوره کړنې په جمهوریت کې کړې وي او که چېرته موږ یو ټکی بلند یادونه غواړو کوم چېرته د جمهوریت او د طالبانو ترمنځ اوس د داعش ګواښونه پرتله کوو د داعش لپاره اوس دوی فرصتونه او لوی چانسونه په لاس ورغلي او د دې نه دوی پوره ګټه پورته کوي او د جمهوریت په وخت کې خوشبختانه چې په افغانستان کې د داعش خراسان فعالیتونه تر 15% پورې کچه راټیټه شوې وه او په سر کې چې دوی کله خپل هغه پراختیایي عملیات په افغانستان کې پیل کړل د شرقي زون د استقامت نه دوی تقریبا 80% په افغانستان کې وده کړې وه.
مننه. وړاندې په خبرونه کې به شنواری صاحب تاسو لطفاً دې سوال ته هم ځواب ووایي چې د جمهوریت په کلونو کې مخصوصا په وروستیو دوه درېو کلونو کې تر سقوطه پورې د داعش ډلې حملې ډېرې زیاتې شوې وې. ولې دې موضوع ته وروسته راځو. اوس اتمر صاحب سره خبرې پیلوم. اتمر صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. د داعش ډلې حملې فکر کوي یوازې د چینایانو پر مرکزونو یا د چینایانو پر ګټو او اهدافو متمرکز دي او که دوی مهمه نه ده ورته د هدف د طالبانو د نظام کمزوري کول دي او هر څوک چې په مخه ورځي حمله پی کوي؟
مننه تاسو ته جناب شینواری صاحب ته اوریدونکو ته سلامونه ونې کهیله. د داعش دغه برید دا وښوده چې داعش اوس هم کولی شي چې کوم اهداف چې دوی وټاکي هغه اهداف ته دوی ورسیږي. یعنې دا د طالبان هغه دا ضعیفوي چې طالبان وایي چې د دوی په کنټرول کې ټول افغانستان دی او هیڅوک نشي کولی چې دلته د دوی پر ضد کوم اقدام وکړي. بله خبره دا ده چې خپله داعش سازماندهی د داعش د هغو قوتونو له خوا نه ده چې هغوی هم د مالي له لحاظه او هم د امکاناتو لحاظه ډېر بډای دي په اصطلاح دلته. او په ضمن کې لکه چې شینواری صاحب ویلي، سلفیان، داعشیان یا مثلا طالبان دوی په مجموع کې د یو ډلې مختلف ورژنونه مختلف ډلې دي. یعنی د دې تصفیه کول او بیلول دا ډېر مشکل کار دی، غیر د دې نه چې دوی خپله یو بل سره وپېژني. یعنی د بهر نه د دوی بیلول د فکري لحاظه دا آسانه کار نه دی.
او بخښي اتمر صاحب، له فکري لحاظه خو یوه خبره ده، مګر عملا د امنیت په ډګر کې که تاسو ورته وګورئ په وروستیو څو کلونو کې طالبانو ډېر آسانه دی داعشیانو مرکزونه وځپل او د هغو پر ضد عملیات وکړل. دا خبره څومره دقیقه ده چې د طالبانو د لیکو بیلول له داعشیانو نه یوه سخته خبره ده، په داسې حال کې چې هغو عملا ثابته کړه چې په ډیرو برخو کې د داعش مرکزونه له منځه وړي دي؟ او حتی دوی دا ادعا لري چې موږ داعش ډله په افغانستان کې بالکل له منځه وړې ده.
ګوري دا استخباراتي ډلې دي، دا داسې د تیوریکي فلسفې پر اساس هم نه دي چې زه تاسو ته وایم. که د تیوریکي فلسفې پر اساس وای، دغه نورې ډلې چې په افغانستان کې دغه څلوېښت کاله جنګېدلې، اوس تاسې ګوري چې د فلسفې له لحاظه دوی هېڅ شی نه دي، هېڅ بېمانا دغسې هم شی دی. دغه ټولې ډلې چې تاسې وګوري اوس هم دوی استخباراتي ډله ده، که طالب دی، که داعش دی، که دغه نورې دي، دوی خپل اهداف هغه برنامه یا هغه پروګرام چې د دوی د هغه قوتونو لخوا نه چې دوی ته ورکول کېږي دوی هغه تعقیبوي، او دا د سیمې د سیاستونو یا د سیمې د جیوپولیتیک خبره ده. یعنی دا یوازې په اسلامي فکر باندې ولاړ نه دی، دا ډېر اتیا فیصده دا استخبارات دي. او اوس هم که تاسې وګورئ د چین اتباع په افغانستان کې یا مثلا حتی په تاجکستان کې دوی باندې بریدونه کېږي او دوی وژل کېږي. او دلته تاسې وګورئ چې چین څه ګټه لري په افغانستان کې. د چین سرمایه‌ګذاري دی، د چین پروژې دي په افغانستان کې، په پاکستان کې، او هغه هېوادونه چې د دغه توصیه یا د دغه سیاستونو مخالف دي، هغوی نه غواړي چې چین دومره برلاسی، یعنې د چین دپاره سرخوږی پیدا کړي. دوی اوس هم چینان په افغانستان کې په پروژو باندې، په تیلو باندې مثلا، په معدنونو باندې، همداسې په نور واړو پروژو باندې دوی سرمایه‌ګذاري کړی. او دغه رقیب هېوادونه کوم چې اوس د پردې تر شا سړی مختلف قوتونه ګوري، یعنې داسې حکم نه شي کولی چې یوازې دغه قوت دی. دلته هم سیاسی مسائل دي، هم تیوریکي مسائل دي. خپله داعش د تیوري لحاظه ځینې عربي هېوادونه دي چې دوی ته پیسې ورکوي، دغه امکانات ورکوي، او هغه هېوادونه د مادي لحاظه ډېر قوي هېوادونه دي. نو کله چې پیسې تاسې دغسې خلکو ته ورکوي او د هغوی نه غوښتنه وکوي، هغوی تاسو ته هر کار کوي، ځکه د هغوی هغه فکري جوړښت هم دومره قوي نه دی چې دوی خپل په تیوري باندې دومره متحد واوسي، بلکې دوی په هغه استخباراتي مسایلو باندې، په هغه کوم چې دوی ته پروژې ورکول کېږي، په هغه باندې دوی تمرکز ډېر دی. خو زه داسې فکر کوم چې په دغه برید کې یو خو د طالبانو دغه ادعا چلنج شو چې دوی وایي چې موږ هېڅ امنیت زموږ تر کنټرول لاندې. یعنی تاسو ولیدل چې د شهرناو په ګلفونوشي کې دوی وکشي کولی چې دغه برید تر سره کړي، نو معنا دا چې دغه ادعا ناقص دی. بل خبره دا دی چې چین ته هم یو نوع غیر مستقیم یو اختار و، چې یعنې موږ کولی شو چې ستاسې کسان دننه په افغانستان کې یا د چین نه بهر تر برید لاندې ونیسو. بل خبره دا دی چې که موږ د بل زاویې نه وګورو، دا هم امکان لري، ځکه چې د دې ایوب دا کوم چې چینایي وګړی وژل شوی، د دې جنازه طالبانو وکړ، یعنې په دې معنا چې دا مسلمان و او دا ایغور و او دا طالبان سره نږدې و. داسې مې احتمالات لري چې استخبارات د چین، ځکه چې هغوی خو طالبانو سره هم چې نږدې دي، د یو هدف دا دی چې دوی د ایغور حرکتونه دننه په افغانستان کې تر خپل نظر لاندې وساتي. دا امکان هم لرې نه دی چې موږ داسې فکر وکړو چې دغه برید به احتمالا د چین د استخباراتو کوم پروژې او هغه ترسره شوی. نو دا سل په سلو کې سړی اوس ویلی نه شي، لیکن هغه فرضیې ډېر زیاتې دي په دغه برخه کې.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه. شینواری صاحب، یو ځل بیا تاسو ته راځمه. د اتمر صاحب یو احتمال دا هم نه ردوي، یعنی فقط یو احتمال دی، زه په خبره پوه شولم چې دا کار چین پخپلا کړی وي په دې خاطر چې دا وژل شوی یو تن هم چې نوم یې یاد شو دلته دا مسلمان دی. نو دا امکان څومره شته یو په میلیون کې یا یو په لس زره کې یا یو په زرو یو په سلو یو په لسو کې شته چې چین دی مثلا په افغانستان کې داسې یو اقدام وکړي؟
په خیر وی سي زه د اکبر صاحب د خبرو په تایید باندې یو څه غواړم چې په دې اکله باندې ستاسو د پوښتنې په اکله باندې مشخصا اضافه کړم. ګورې لکه څنګه چې اکبر صاحب وویل دغه استخباراتي لوبې دومره ژورې او دومره محرمې او دومره مخفي چې اټکل درسته دی د اټکل په کچه به موږ داسې یو اټکل وړاندې کړو یا داسې تحلیل وړاندې کړو. ولې دا چې موږ واقعا داسې یو ځای ته ورسېږو چې وشو کولای چې زموږ قناعت حاصل شي چې داسې یو کړنه یو استخباراتي سرویس په مخامخ ډول باندې ترسره کړي دا به ستونزمنه وي. ولې د ځینې خوځښتونو دپاره د ځینې اهدافو دپاره او د ځینې جیوپولیټیک مسایلو دپاره په شک نه شو کولای په دې چې که موږ وګورو څنګه په دغه یو پرمختللې نړۍ کې په دغه یو پرمختللې ټکنالوژي کې په دغه یو پرمختللې استخباراتو کې په دغه یو پرمختللې پوزونو کې بیا هم تروستي ډلې ټپلې دغه واک او ځواک لري چې دوی داسې کړنې ترسره کړي. نو دغه پوښتنې دي چې دا په ډېر اکاډمیکو استخباراتي مباحثو کې هم مطرح کیږي. ولې دا چې د دې هغه زموږ تاسو په اصطلاح سرنخ پیدا کو یا موږ په دې قناعت وپي یا یقیني شو دا به ستونزمنه چې موږ دې ته مطلب ځواب وړاندې کړو او اتمر صاحب هم دا به همداسې څرګند کړ. په ټوله کې تاسو ګورئ دغه د تروریزم په اوسني عصر کې یا په تیرو وختو کې دغه یو روښانه او واحد تعریف نه دی وړاندې شوی. دغه خپل پوښتنې رامنځته کی دویم ټکی دغه دی چې په تروریزم کې خو بد تروریستان رنګول دا خپل یو بل فرصت دی چې تروریستان ته ورکړي. ولی موږ چې کله په تروریستي کړلو او تحرکاتو باندې څېړنه کوو او کتنه کوو موږ دې پایلې ته رسېږو چې تروریستي ډلې ټولې د ایدیالوژیکي لحاظه د یو چتر لاندې دي او د یو هدف لپاره دو کرن تر سره کی او د دوی ترمنځ یو ایدئولوژیکی توافق او تفاهم موجود ده. نو دا غیر پنسټ دوی ځان د پر ډیر فرصتونه رامنځته کړی دي او په عین ترتیب باندې زیاتره هیوادونه او سیاسيون د دوی نه متاثر دي د دې په خاطر چې د اغوی لنمحاله ګټه د خطر سره مخامخ نشي.
کوم سیاسيون او به کوم سیاسيون کوم سیاسيون ته مو اشاره ده شنواره سه
موږ اشاره په مجموع کې د ټولو هیوادونو سیاسي نو ته اشاره ده.
هغه استخباراتي کړی چې اتمر سی یادونه کوي هغه خی
نه موږ هدف هغه سیاسي چې په حکومتونو کې په واک کې دي هغه د خپل لنمحاله ګټو لپاره د خپل لنمحاله اهداف لپاره او د خپل لنمحاله لاسته راوړلو لپاره دي تر کېږي چې تروریستانو ته باج ورکي او فرصت ورکي ترڅو د هغه د عملیاتو نه
مسئول وساتل شي. مخکې تاسو یادونه وکړه شنوارې صاحب چې طالبان په یوازې ځان نشي کولای چې د داعش ډلې مخه ونیسي او تاسو هتاو وړاندیز وکاو چې دوی باید د جمهوریت د محل له امکاناتو او وړتیاو کار واخلي. دا عملا څنګه ممکن دی چې مثلا تصور کوي چې د ملي امنیت د اداري او پخوانی مامور یا د دفاع وزارت یا د کورنیو چارو وزارت یا پخوانی مامور چارواکی یا په کارپو متخصص ورشي او له طالبانو سره همکاري وکړي د داعش ډلې پر وړاندې د مبارزې په برخه کې لوګونه مرسته وغوړي داسې یو کار په دا اوسنیو شرایطو کې ممکن دی؟
په خیر وي سیف صاحب پوښتنه تاسو بیا هم تکرار کړئ چې زما منظور هلته دا و که چېرته طالبان واقعا دغه هوډ لري نو د هغوی لپاره ډېرې کورنۍ ستونزې پرتې دي چې هغه باید حل کړي که د تروریزم سره او د داعش سره واقعا په مبارزه باندې دو هوډ لري او په دې باندې دوی متقاعد شوي چې د دوی د نجات لار او د افغانستان د نجات لار دغه دا چې دوی دغه کړنې ترسره کړي. دلته بحث د مشروعیت رامنځته کیږي، دلته بحث د نظام رامنځته کیږي، دلته بحث د ولس د غوښتنو رامنځته کیږي. ما منظور دا نه و، ما چې یعنی که چې منظور دا و که چېرته طالبان واقعا دغه هوډ لري او دغه ذهنیت دوی کی چې د تروریزم سره او په ځانګړي ډول د داعش پراسان سره دوی مبارزه وکړي، دوی باید په کور دننه کومې نیمګړتیاوې چې دي هغه ډکې کړي، د هغې نه وروسته دغه فرصت مساعدېږي چې هغه ظرفیتونه چې واقعا په دې برخه کې تخصص لري، تجربه لري او عمل لري، په ځانګړو عملیاتو کې ونډې درلودلې، د هغوی نه ګټه پورته کېدلی شي. ولې هلته ملي مشارکت مهم ده، هلته مشروعیت د نظام مهم ده. موږ تر اوسه پورې د طالب دپاره کوم دینی مشروعیت او کوم قانوني مشروعیت نه دی ورکړی او نه لري. نو دا د دوی خپلمنځي ستونزه ده چې اول خپله دوی باید که چېرته دوی دغه حالت ته دوام ورکړي، دا معنا لري چې دوی د تروریستي ایدیالوژۍ یوه برخه ده. په دې چې د تروریستي ایدیالوژۍ د کړنو یوه برخه دغه ده چې یو ولس ته په فقر کې او په بېسوادۍ کې وساته تر څو ستا دپاره د ښه پرمختګ زمینه مساعده شي. نو په دې بنسټ باندې موږ داسې وایو که چېرته طالبان واقعا کومې هوکړې چې کړي دي، کوم هوکړې چې کړي دي د نړیوالو سره په ځانګړي ډول د امریکې د متحده ایالاتو سره، نو هغې ته اوزمن که چېرته پاتې کېږي او غواړي چې واقعا د تروریستي ډلو نه دوی هم راووزي، د متاثریت نه هم راووزي او دوی خپله هم سپین شي، نو په هغې دپاره نورې ډېرې کړنې چې هغه ترسره کړي، د هغې نه وروسته د دې امکان او فرصت مساعدېدای شي چې د هغه ظرفیتونو نه چې واقعا د تروریزم سره په مبارزه کې تخصص لري او تجربه لري، د هغې نه ګټه پورته شي. ولې متاسفانه په تېرو څلورو کلو کې، څه کم پنځه کلو کې، د طالبانو کړنې چې موږ د ارزونې لاندې نیولې دې پایلې ته رسېدلي چې طالبان تر اوسه پورې کوم هودونه چې کړي دي، د هغې هودونه د پرې کېدو دپاره هم کوم هوډ نه لري، او د راتلونکي دپاره هم دوی داسې کړنلارې نه دي وړاندې کړي چې هغې باندې زموږ د ولس اعتماد یا باور ترلاسه کړي. او په عین ترتیب باندې متاسفانه او بدبختانه چې کومې کړنو باندې چې دوی اوس ټینګار کوي، دا زموږ د هېواد دپاره یوه د یو بلې بدبختۍ او بل ناورین زېږنده کېدای شي.
مننه اتمر صاحب، تاسو ته راځم. خو ښاغلی شینواری خو دا خبره رد کړه او په مشروط ډول یې وویلې چې که دغسې شرایط برابر شي یا طالبان مشروعیت ترلاسه کړي، نو کولای شي چې د پخواني جمهوري نظام، د پرځېدلي جمهوري نظام متخصص کارکوونکي راشي او له دوی سره په دې چاره کې مرسته وکړي، یعنې د داعش ډلې پر ضد د مبارزې په چاره کې. مګر له یو بل نظره که ورته وګورئ، طالبان اوس د افغانستان پر ټوله خاوره تقریبا واکمن دي. هلته خلک تګ راتګ کوي، ځي راځي. البته ستونزې بې له شکه شته، د بشري حقونو سرغړونې شته، د افغانستان د ملي اردو او د پخواني پوځ د سرتیرو د وژل کېدو یا د ځورونو په اړه هم راپورونه ورکول کېږي. مګر له بلې خوا تاسو په افغانستان کې یو حکومت لرئ چې تقریبا ټول قلمرو یې په ولکه کې دی، نو د دغه هیواد د ساتنې لپاره هم فکر کوئ چې د جمهوریت د محل د متخصصانو له ځواک او توان نه یا مسلکي تخصص نه استفاده ناممکنه ده؟ بیا هم
موري اصلا خو تصور داسې و چې طالبان کله چې واکمن شول، دوی باید خپل فکر داسې جوړ کړی وای چې هر افغان په خپل وطن کې، په خپل هیواد کې د اوسېدو او د کار حق لري. یعنی که دغه فکر طالبانو سره سم پیدا شي، د دوی واکمني به زه فکر کوم چې ډېر دوامداره په هغه خلکو باندې ولاړي. خلک به د دغه حکومت پلوي کوي، لیکن متاسفانه چې دغه کار نه شو. طالبان په دې فکر کې دي یا په همدغه طرز فکر کې دي چې دوی د خپلې فلسفې پیروان دي. دوی هغه مشروعیت هم د خلکو نه نه غواړي او نه ورته محتاج دي، نه مشروعیت د نړیوالو نه نه غواړي، نه ورته محتاج دي. بلکې که داسې فکر وکړو د بلې زاویې نه، د طالبانو ما داسې فکر نه کوه والله، کې ما داسې فکر کوه چې طالبان به دغسې یو حکومت راولي په افغانستان کې چې هغه ملي حکومت وي او هغه کې هر افغان ځان وګوري. ځکه دغه څلوېښت پنځه څلوېښت کاله جګړه پوره درس هر افغان ته ورکړی چې هغه باید که واک وي څه رقم حکومتداري وکړي. متاسفانه چې دغه هیلې ناهیلی شوی. یعنی اغا امیدونه چه خلکو دلو دل او راست در دل دوی تاسو گوری خپل تشدد به خلکو بانده دیره ای. اغا دپس زیاده ای. او دل داده ای چه خلک صرف اغا وقت دپاره دوی اطاعت که ای کم چه ده فشار به دوی بانده. او دوی په دې خبرې باندې پیږي ځکه دوی ورځ تر بلې خپل فشار په خلکو باندې د دوی په شخصي حریم باندې د دوی په شخصي کارونو باندې حتی د دوی کورونو باندې او په نورو شخصي مسایلو باندې دوی واردوي.
د پخواني پوځ د پخوانیو وسلوالو ځواکونو پر غړو هم
یقیناً تاسو وګورئ وژل کېږي، د کورنۍ ایستل کېږي. هغه کسان چې د بهر نه بېرته ګرځېدلي دي، تاسو خو مطبوعات کې هستئ، په میاشت کې دوه درې حادثې، څلور یا پنځه حادثې همداسې دي چې
اما په عین حال کې اکبر صاحب په کابل کې، په افغانستان کې، په ولایتونو کې د پخواني وسلوال پوځ یو شمېر پوځیان، منصبداران، حتی د جنرالانو تر سویې پورې شته ده. اوس هم په افغانستان کې دننه شته.
تاسې خو کرزی سره هم شته ده. کرزی هغه سړی و چې د امریکا په طیاره کې راغی. کرزی خو دولس کاله رئیس جمهور همدغه طالبان په وخت کې د کرزی حکومت همدغه اردو په دې طالبانو عملیات نه کاوه. ولې کرزی ته څه نه وایي؟ ولې دغه نور ته څه نه وایي؟ البته دلته خو یا هم همغه خبره ده چې د دوی اړیکې او ارتباطات و. یعنی زموږ هدف دا چې عام خلک، عام ولس، که ټول فوځیان همدغسې لکه چې دا نور دي تاسو چې یاد کې جنرال صاحبات دي، مشکل نشته. همدغسې ملکي کسان دي چې راشي، خپل وطن دی، خپل کاروبار دی، خپل مثلا وظیفه دی. دا خو هېڅ مشکل نه دی، دا خو ښه خبره ده، موږ په دې باندې خوشحاله کېږو. لیکن متاسفانه دغه نه دی. او محدود کسان چې دي لکه اوس وزیران شته دي، پخواني وزیران په کابل کې ناست دي. د دوی اړیکې چې تاسو وګورئ، دوی د اوس نه اړیکې طالبانو سره نه لري، خو د دوی عکسونه تاسو لیدلی دی چې زه یې نن اخلم. تاسو دا ټول لیدلی دی چې دوی ملا برادر سره عکس نیولی، مثلا سانکي سره عکسونه دي، خو د دوی ارتباطات د پخوانه وو. نو ځکه دوی اوس کابل کې ناست دي، خو افغانستان کې هم دي. زما هدف دا دی چې عمومي په ټول افغانستان کې دغه سیاست یا دغه پالیسي باید وایي چې متاسفانه نه دی، ځکه چې طالبان حکومت نه دی. طالبان یو فلسفه ده، یو فکر ده، افراطیت ده په اسلام کې. ډېر کسان داسې وایي چې اسلام کې افراطیت نشته، معتدل اسلام هم نشته، ټول اسلام یو رقم دي. زه دی وایم چې نه، داسې نه دی. دا یو فلسفه ده چې که تاسو د دې ریښې وګورئ چې نولسمې پېړۍ نه راشوره سوی، دا یو فکري روان دی، یو فکري جریان دی دغه اسلام کې رامنځته شوی، او دا افراطیت دی. او دوی هېڅ نوه تعامل ته غړه نه ږدي، فقط د دوی ایډیولوژي، د دوی فکر، همغه محدود فکر چې متاسفانه هغه د اسلام سره هم اړخ نه لګي. که تاسو د اسلام قوانین او اصول صحیح وګورئ، هغه کې دغه افراطیت چې دوی نه یوازې په افغانستان کې، په ډېرو نورو ځایونو کې، په فلسطین کې تاسو دا ګورئ، په عربي هېوادونو کې دا ګورئ، دا یو لوی بنسټ لري، یو فلسفه لري چې په هغه باندې دوی ټول معتقد دي.
ډېره زیاته مننه. زموږ بحث دوام لري. تاسو د ازادۍ په څپو کې پروګرام له ازادۍ راډیو اورئ. لشخړو،
ل اعتراضونو،
ل بازارونو،
ل لوبخالو،
ل نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ. یو اوریدونکو لرو ګورو چې څوک لکم ځای خبرې کوي، د دوی خبرې به واورو. کې دیشي چې پښتنه هم ولري یا نظر لري، اوس به معلومه شي چې څوک لکم ځای خبرې کوي. مهرباني وکړئ، د ازادۍ رادیو د ازادۍ څپو کې پروګرام دی.
سلامونه تکل سره محترمه.
وعلیکم السلام.
مننه نو وسیله اتم سپتم سلامونه وای مالبت تبل ملمتم تاسو ته احمد دی احمدی بغلانه محترم روغ وسیږي
خراغ لاست احمدی صاحب میرا بنی او کی څه دی ویل لري
مننه البته تاسو کو پرچا خبره پدایش پر کابل کې عمل اوسه دا وټل پدای خبرې چنانه باندې تقریبا نو د موږ تاسو ملمنو خبر بل فاته بوله تقریبا نه داخلي مشورات موږ تاسو وای تاسو محترم تاسو هغه خلک یاستي سمنګ سالیو کلا یا زیاتو کم نه جن په تجربه کړای ته داخلي مشورات یو حکومت نه درلوده یعنی پټوله کې دا تاسو ما یو پښتون د اتمر صاحب نه یو اکیډمیک سړی دی یاره خو سړی دی په یاکلا نو موږ د دې داخلي جنگ د افغانستان یعنی ولایت په ولایت ولسوالۍ په ولسوالۍ قریه په قریه څه خبره نو پټوله کې چې ګورو موږ افغانان یعنی زیاتره وخت لري لتا چې موږ د دې کې د باندې استو یعنی زیاتره خلک موږ نو بیا ځان ته یعنی دا او د حکومت خلک یې معنا دا اوس ملمنو نو وایي موږ دوی په تقریبا دوی ګډی ځان ته په هان ویلې تقریبا د څه په ورکه چې چا ویلې چې پلاړای صاحب بیا زبې زدي دي چې دوبره زدي په ټولو کې ګور افغانستان کې ډوړې ته بوت تکل زه مختار موږ د دنیا له مزایا نه چې استفاده ونه کړ غیر مرګونه او غیر تقریبا ماجرا ته یعنی تقریبا ډیرو کړی دوه په دې اړه څنګه خلک چې په راځي او مت راتونه یو تعداد به هغه نړیوال قوانین به منل خو بیا به داخلي خلکو نه منل تقریبا د څه خلک څنګه وسره جنګېدل چې هغه قوانین چې دوی په خرجه شو چې کوله مګر دوی چا نه منل نو په ټولو کې موږ تاسو ګورو سره د درته چې دا ورسې نو اوس دا غمل په تقل سه په کابل کې په دا هوټل کې په چې دا اوس نو زیاتره وخت به تاسو ویل چې داش په غاړه واښته نو څه یو نمبر کې تقریبا یو کزم مخالف وسه کوم یو لاس برچ یو کار کوم بیا وانس ولا داش تا کار کړی دا نو په ټولو کې چې موږ ګورو موږ باندې تدې بیدار یاست چې په اصطلاح باندې نه خپل وطن لپاره هیڅ چا خدمتونه کوي دا اوسنۍ حکومت چې راغله یو د پرخناري وي تکل چې محترم چې موږ هغه وکړو دا به وکړو خو بیا هم موږ ګورو د ټول ډیر حکومتونه یې تقریبا خلک هم شاته ولادي په چاپ اصطلاح باندې چې موږ د افغانستان کې اوس موږ به تر باندې میږي او بل دغه مخکنی فوجیان تقریبا د وضو کسان تکل سره تاسو هغه ته اشاره وکړه محترم یعنی تقریبا موږ سره د ګوندیان چې غټ غټ دې درلود یعنی مقامونه درلود مګر اوس کور کې دي تقریبا ګرځي باندې ګرځي هغه بوخت دي نه دغه ټولنه کې نو یو څه د خلکو د څه ګوندیانو څه ظلم به کاو ګوندیانو باندې حق نه به نظر ول به خلک به ټکول او حل به نو هغه زیاتره الله له وو تریا تقریبا باجه ولا په شاده پورې شته ته خو نو وطن نه متاسف وطن نه لکه مخکې چې وته تقریبا محترم چې په موږ سره نه واسي سبا ورځ شوټ موږ ولای وای تقریبا هغه خارجان سره غلي ولغه موږ ښه استفاده کړی وای په خپل ملت املا سره تشکر وای نه کوڅه کوڅه جمهوریت تقریبا دا ورځ دمه شي کېدل کړه اوس ته په دغه جمهوریت وخت کې به زمستاني عملیات وکړ به تاسوستاني نو دغه خلک دغه سن سر مخصوص سره ته دغه جوړ ورسې دغه مخ میسي وای اوس موږ واره دغه حکومت چې ټول هي کې ولسی دا وطن هم جوړ شي دا خلک اینده نسل به چې فرارونه کیه نه تقریبا دغه دنیا لو هغه نه معاشات هغه وخت کې مزه وردی
مننه احمد صاحب سوالم لري یک ایواز نظر مخبل وای
مننه البته ما سوال دغه داخلي مشورات زیاتر وخت کې وای مشورات وس کم د کغه وخت کم دغه ما سوال
مننه مننه دې ته به حتمن اتمر صاحب جواب وای یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې څوک لکم ځای خبرې کوي میرا بنی او کې دې ازادي رادیو دې ازادي سپو کې پروګرام ده
تشکر تکر صاحب سلامونه مې قبول کا سلامونه تاسو تاسو د راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته
وعلیکم سلام
تاسو ټول همکارانو ته درنو ملمنو ته سلامونه قاری محمد ای پښتون یم د جوزجان
قاری صاحب سلامونه په خیر اغلی هر کله راشي مهرباني وکي نظر لری پښتنه لری
تشکر پښتنه لرم نظر باور کوم د لندکای
او مهرباني
تکر صاحب اصلن ک چیر پس منظر ته وګورو دغه تفنه د حضرت عثمان صاحب د خلافت را ورسته د حضرت علي صاحب په خلافت کې بيخي ډېر اسوه دغه تفنه او دغه مشکل د مذاهب تر مابین او د افراد تر مابین د اوله څخه د خلفای راشدینو په دوران کې شرار روان تر اوسه پورې ان شاء الله تاسو درون ململ لري اتمر صاحب کده تاریخ الانبیاء او تاریخ الخلفاء او د سیرت لوستي دا تفنه روانه ده د اوله تر اخره اوس پر اسو مشکل وطن ته دا پټه څنګه ګولېدل شي او دا پټه به څنګه ګول شي د دې پټنه مخکړې به څنګه وشي اول خو مشکل دلته دی چې موږ د مشکل مخنیوي هغه وخت کوو چې پټنه رااله ما کوړته نو بیا دې زما مخنیوي کوم یا باید د دې پټنه مخکړې هغه وخت وشي چې پټنه زما کوړته نه راغله پټنه چې زما کوړته رااله بیا نو مخنیوي مشکل دی د سره غډوړې ما اورالو حساب ته دی بل هو دا نظام ملت هم تر شاولار دی واقعا لکه احمد نبی احمدی شو ویل ملت هم تر شا ولاړ دی. خو دلته ډېرو خبرو ته اړتیا شته. یو دوی د نمونې په شکل درته ووایم. یو خو دغه نظام هغه نړیوال مشروعیت یې پر هر صورت کې لري که نه لري، د دغه نظام ته په کار دي چې د تیر جمهوریت د نظام څخه دوی زده کړه کړې وای او د دې فتنې مخکره یې په سرحداتو کې کړی وای. او بله خبره دا ده چې دغه د خوارجو ډله یا داعش ډله د دو قومندانان چې خلک یې په قتل ورسول نن هم دلته ګرځي. موږ یې پېژنو، په سلهاوو انسانان یې په قتل ورسول، چا محاکمه نه کړه، دلته ګرځي
د داعش ډلې قومندانان ګرځي.
یو بل دا ولې داسې نه کوي؟ دا زموږ سره نظر بندي، نو په دې حساب باندې د دې فتنې مخکرۍ نشي کېدلی. بل دې نظام ته دا په کار دي چې مسلکي افراد، تخصصي افراد، دا چې د هر چا وي، د هر قشر وي، د هر ملت وي، فرق نه کوي، د هر ملت وي، باید مسلکي افراد ځان سره ودروي چې یو سړی دښمن چې د لیرې را معلوم شي، دوی دونه مسلکي چې دښمن وپېژني او په حالت کې د تحقیقاتو داسې مسلکي افراد دي چې دښمن د رنګه وپېژني، قاتل د رنګه وپېژني، نو بیا دوی د دې فتنې مخکرۍ کولی شي.
نو د اوس لپاره تاسو په طالبانو کې دغه وړتیا نه وینئ، دغسې کسان نه لري چې فتنه له لرې وپېژني؟
داسې کسان صحیح دي ملا صاحبان دي، نور دي. زه فکر کوم چې د اوس لپاره داسې افراد دوی نه لري چې داسې پولیس روزل شوي عسکر یا روزل شوي پولیس یا روزل شوي مامورین. موږ خپله دوی ته په جلسو کې ویلي دي داسې افراد دوی اوس نه لري چې دښمن د رنګه وپېژني یا دښمن د تحقیقه وپېژني یا دښمن د زړه د درباسه وپېژني، داسې افراد دوی نه لري.
مننه. او یوه خبره چې تاسو مخکې خبرې کولې، زما پوښتنه مو ونه اورېده. تاسو ویلې چې په شاوخوا کې تاسو د داعش ډلې قومندانان وینئ، په همدغه شاوخوا خلکو کې چې ګرځي، دا رښتیا تاسو مثلا د مثال په ډول یادونه کوي که مشخص کسان شته چې تاسو سهار یا بیګا یا ماښام ورسره وینئ، یا مثلا په هفته کې میاشت کې یو وار ورسره مخامخ کیږئ؟
تا پوښتنه ما ونه اورېدل. په هغه وخت کې شبکه خرابه ده، د شبکې د خرابوالي د عمله پوزیش غواړم. بلې، هو موږ خلک پېژنو. دا اوسې عسکر دغه چې مخکې دا ایشان وه یا په خوارجو کې وه، دغه اوسې د دوی دا اوس دلته ګرځي. ما توبه ویستلې، زه پښیمانه یم، زه بیا نه کوم. علما هم دلته ګرځي، په علماوو کې را ګرځي، او قومندانان یې هم موږ پېژنو چې ګرځي. دا که هر سړی ما وغواړي، دا ایدیا نه ده، ثبوت دی. ته به ووایه چې ته ایدیا که یعنې څوک یې ونه مني، که څوک را سره مني که نه را سره مني، موږ یې پېژنو. نوم اخیستل ستاسې په راډیو کې ښه نه ګڼم، ولې د هغو نماینده نشته. موږ یې پېژنو چې پلانۍ دی. دا داعش چې درځا و قوشنپې ته راغی، د جوزجان د ولایت، په سلهاوو انسانان یې په قتل ورسول، خپله امارت اسلامي 15 ورځې د دوی سره جنګ وکړ، وی نیوله، هغه نیولې بیا سکره، هغه چې دولت ونیوله هغه هم د طالبانو لاسته ورغله. یو هغه محاکمه نه سوه، نو چې محاکمه نه سوه، دا به دلته ګرځي په مرور د زمان به بیا سر راپورته کوي.
کور مو ودان. ډېره زیاته مننه قاري صاحب چې خبرونه تراغلی او برخه مو واخیسته. اتمر صاحب، لومړی پوښتنه تاسو ته د مخکینی اوریدونکو متوجه و چې وایي د مشروعیت خبره ده، وایي چې د افغانستان تیرو حکومتونو یوه هم مشروعیت نه درلود، نو تاسو ولې له طالبانو نه حتمی غواړئ چې مشروعیت ولري؟
ګوره، صحیح خبره ده. زه احمدي صاحب ته سلام او احترام وړاندې کوم، او زه موافق یم سره. په دغه و څلوېښت کلونو کې هیڅ نظام داسې افغانستان کې حاکم نه شو چې هغه مشروعیت درلودلی. یعنی که قانون هم درلوده، که پارلمان هم درلوده، هغه ټول تاسو شاهدان یاستئ چې دا په لاسوهنې او تقلب و په دغه خبرو باندې و. د هغه نه مخکې د داود خان 15 کاله دوره هغه هم یو نوه دیکتاتوري دوره وه. زما خو هغه وخت کې یادېږي، ما هغه وخت کې کار کوو. نو لیکن هغه دیکتاتوري داسې نه و چې هغه په خلکو باندې ظلم وي. هغه دیکتاتوري د یو عادل رئیس جمهور دیکتاتوري و، زړه سوان دی. یعنی داود خان دیکتاتور و، لیکن په ولسو خلکو په دې باندې زړه سوان دی و. یعنی هیڅ معامله دې نه مانه چې هغه د خلکو د ګټو برخلاف. دغه نمخ کې د ظاهر شاه دورا او د ظاهر شاه دورا په اول وخت کې مثلا د هاشم خان د شمه متخان دورات کې دوی صدر زمان او ډېر ظلم په خلکو باندې وشول، باندې خانه همداسې ډکې وې، خلک ادامېدل، وژل کېدل. بیا وروسته وروسته دوی ورو ورو دغه حکومت دوی مشروطه کړ. په مشروطه کې بیا ملکي صدر زمان راغلل، په هغه کې بیا د هېد دیموکراسي ډېر ځلانده یو دوره وه چې په هغه وخت کې تقریبا تر یو حده پورې د
دا د خپرونې وخت له کم پاتې دی که دا خبرې له تاریخي مسایلو نه نن ورځې ته متمرکزې کړو، فکر کوم چې اسانه به شي بحث. ډېره بښنه غواړم اطمر صاحب.
نو د پښتون صاحب تفسیر او خبرې هم صحیح خبرې دي. یعنی طالبان ته دا پکار ده چې دغه جمهوریت د دولت نه یا د دوی د حکومتداري نه دوی زده کړه کړی دي، او دا من حیث یو تجربه دوی خپل سره ساتلی وای، دا یې په کار اچولی وای. نو دا ډېر ښه خبره ده چې دغه د طالبانو حکومت هغه خپل طرز فکر په خلکو باندې تحمیل نه کړي، د اسلام نه دغسې توره جوړ نه کړي چې خپله یې په هر کار کوي او د خلکو په ګیره یې ننوازي. یو مشروع حکومت دوی کولی شي چې د افغانستان اوسني ستونزو ته د پای ټکی کړي.
منل، ډېره زیاته مننه. شنواری صاحب، دلته یادونه وشوه چې د جمهوریت د وخت له ناکامیو یا په امنیتي برخه کې له ناامنیو نه دلته یادونه وشوه چې باید طالبان درس واخلي. اوس خو خبره تیرم ده، نو جمهوریت پرزیدلی او موږ هیڅ هم نشو کولای په هغه وخت کې، مګر که یوه مقایسه کوي، یوه حقیقي مقایسه. اوس خو ذاتي تاسو هم د تبلیغاتو وظیفه نه لرئ، په حکومت کې نه یاست، مګر که یوه حقیقي مقایسه د امنیتي پلوه وکوئ، نو هغه ستاسو ناکامۍ څه شی وي چې باید د طالبانو حکومت درس ترې واخلي؟
په خیر وي چې ټاکل سي تاسو وګورئ، دلته ډېر څه دي چې موږ ډېر په واقعي ډول باندې بربندوو او د ولس سره شریکوو. حتی که د جمهوریت په وخت کې هم موږ دندې درلودلې، که په تبلیغاتي برخه کې وه یا په نورو برخو کې وي، موږ هغه کوم واقعیتونه چې وو هغه هم په خپل وخت سره د ولس سره هم شریک کړي، هم دا غوښتنه هم درلودله. د دې په خاطر چې موږ د سیاسي ډلو ټکرو پورې تړاو نه درلوده، موږ د افغانستان د وسوال پوز پورې تړاو درلوده، او هلته هم د په قرآن د مشان باندې د خپل هېواد او د خپل ملي ګټو لپاره سوګند یاد کړی وو. تاسو وګورئ د افغانستان دغه ناخوالې که موږ کورنۍ کړیو ته وګورو، بهرنیو کړیو ته وګورو، نو دا جلا جلا بحثونه دي. مشخصا د امنیت په برخه کې تاسو وګورئ چې په یو هېواد کې چې جګړې او په هغې جګړه کې هم توریستي ډلې، مختلفې ډلې، سیمه ییزې ډلې، نړیوالې ډلې په هغې کې زیداخلي، نو په هغې کې د امنظم تامینول یا د بشري امنیت تامینول اسانه کار نه دی. په ټوله کې په جمهوریت کې لوی امنیتي ګواښونه د تروریستي ډلو د خوانه وو، چې د تروریستي ډلو دپاره هم طالبانو زمینه مساعده ول، او طالبانو خپله هم دغه عملیات ترسره کول. موږ نور جنایي جرمونه درلودل چې د هغې کچه نسبت د طالبانو د اوسني واکمنۍ نه ډېره ټیټه وه. بل ټکی دا دی تاسو وګورئ، د رقم د امنیت ادعا چې کېږي، دغه یو کاذبه ادعا ده. ته د یو ولس ټول حق او حقوق ورنواخله، وایه چې ما تا ته فزیکي امنیت تامین کړی، نو بیا هغسې امنیت خو په هدیره کې هم امنیت دی، نه څوک شکونه کوي، نه څوک ځوروي. نو هدیره ده، او په هدیره کې چې څوک حق ونه لري په یو ټولنه کې یا په یو هېواد کې، چې څوک د خپل شخصي حریم حق مسؤون نه وي، مثلا د یو چا تلیفون مسؤون نه وي، د یو چا کور مسؤون نه وي، د یو چا ذهن مسؤون نه وي، یو څوک د خپل دندې د ترسره کولو دپاره امنیت ونه لري، د خپل حق د اعادې دپاره غږ پورته نه شي کړی، آیا تاسو موږ تاسو په کوم اساس باندې کولی شو چې دې ته موږ امنیت وایو؟ تاسو وګورئ، موږ امنیت هغې ته وایو چې یوه ټولنه په پخلاینه کې او په سوله کې ژوند کې سره په ګډه او په ګډه باندې د امنیت د تامینولو لپاره ژمنتیا ولري او قراردادونه سره لاسلیک کړي.
د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې کورنۍ جګړې رامنځته شوې. یا تا وګورئ تاسو د امریکې په متحده ایالاتو کې، عربي هیوادونو کې، مثلا په اروپایي هیوادونو کې، په دغه ټولو کې جګړې رامنځته شوې دي، کورنۍ جګړې دي، د هیوادونو ترمنځ جګړې دي. ولې کله چې د سولې پایلې ته رسېدلي دي، سوله او پخلاینه رامنځته شوې ده، د هغې نه وروسته هغه قراردادونه رامنځته شوي، هغه توافقات رامنځته شوي دي چې په هغې کې لومړنی عنصر امنیت دی. په دې چې د امنیت پرته منګه د هیڅ نورو سکتورونو لپاره د پرمختګ
کورمه
برابرولای.
ډېره زیاته مننه. یو د خبرونې تر پای پورې ډېر کم وخت پاتې دی. مخکې له دې چې وروستۍ خبرې له تاسو دوه خغلو میلمنو سره وکړو، د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام د ملي امنیت د شورا د ویان رحمت الله پخوانی ویان البته رحمت الله اندر د دوی خبرې هم ما د همدې موضوع په تړاو اخیستې دي. دوی وخت نه درلود چې راشي او په خبرونه کې ګډون وکړي چې د دې تاسو سره وړاندې کیږي. بیا به خپل باسته په لاندو ټکو سره دوام ورکو.
د عائشه نور نیابتي او افراطي ډلې په سیمه کې د څو دلایلو له مخې پیاوړي کیږي. لومړی خو لام په سیمه کې د زبر ځواکونو تقابل او سیالي روانه ده، او معمولا زبر ځواکونه یو دی بل په ضد باندې نیابتي ډلې تمویلوي، او بل لا هم په سیمه کې افراطیت ترویج کیږي او تبلیغ کیږي. که تاسو فکر وکړئ، د کرخو د فرضي کرخې دواړو غاړو ته مدرسې تر ډېره بریده د طالب علمانو په جای باندې جنګیالي روزي. د مدرسې ډېری فارغان یا له افراطي ګروپونو سره یو ځای کیږي، یا په ټولنه کې د افراطیت تبلیغ کوي. له بده بخته د مدرسې نصابونه او چاپیریال داسې داسې فارغي په لاشور ډول باندې جنګیالی وي، او یا د نیابتي جګړې د حقانیت او د مشروعیت لپاره شرعي دلایل وایي او تراشي. بل دلیل دام د سپسیمه کې په تیر بیا په افغانستان او پاکستان کې د رژیمونو یا حکومتونو سړي د استبدادي دي. اصلا ملي حاکمیت نسته، ولسونه د خپل حکومتونو په خوا کې نه دی راټول سوي. اجتماعي بیعدالتي، فقر او جهالت عام دي. دا ټول هغه اسباب او لاملونه دي چې ټولنې افراد افراطي ډلو او ډلګیو تسوق کوي. د دې دلایلو له مخې طبیعي خبره ده چې په سیمه کې به داعش او بل هر افراطي ډله پیاوړې کیږي.
د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال د ملي امنیت د شورا ویان رحمت الله اندړ و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. اتمر صاحب، د خبرونې د وروستۍ برخه په لنډو خبرو کې رانغاړو. دلته هم یادونه وشوه، ښاغلی اندر هم یادونه وکړه د مدرسو، او تاسو هم مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې دلته مدرسې دي او استخباراتي فعالیتونه دي چې د ماشومانو ذهنونه مینځل کیږي او دوی په د حملو لپاره تیاریږي، بیل دې چې کوم ایدیولوژي ولري، بیل دې چې فکر ولري. دغه عربي هیوادونه چې تاسو ویلې چې د دوی لپاره دوی تمویلوي، دا د دغه په مرسته کیږي. یو سوال چې زما په ذهن کې دی، او ښایي د ډیرو نورو کسانو په ذهن کې به هم وي، دا دی چې مثلا یو ماشوم، یو دیارلس، څوارلس، پنځلس، اتلس، شل کلن ماشوم، ځوان، دې ته څنګه قناعت ورکول کیږي چې مثلا هغه مسلمان دی، یا د یو مسلمان هیواد په کوڅه واټ کې ورسره ته حمله وکړه او هغه پیسې به هم خارجیانو بهرنیانو ورکړي وي، دغه ماشوم څنګه آماده کیږي د دغه ذهنیت لپاره؟ بیا په همدې مسله زه غواړم چې د شینواري صاحب نظر هم واخلم. مهرباني وکړئ.
ګوره، خبره ته تاسو شهره وکړه، او خپل اندر هم دا خبره وکړه. زه هم همدغه وایم چې دغه یو طرز فکر دی، د اوس چې دغه مکتبونه مدرسو ته تبدیلیږي، دا په دې معنا دی چې د دغه نوي زلمیانو او د دغه هلکانو یا د دغه کسانو چې دي په دغه مدرسو کې درسونه وایي، د دوی ذهنونه باید د دوی تر کنټرول لاندې، یعنی هغه څه ذهني چې هر څه دوی خپله تصور کوي په هغه خواته د لاړ شي، دوی د نورو برخو د مطالعاتو نه محروم ساتل کیږي. کتابونه د بازارونه ټولیږي. تاسو وګورئ، په هیڅ هیواد کې داسې نه دی شوی چې تاسو کتاب د بازار نه ټول.
نه نه نه، مطلب مې دا دی چې هغه میکانیزم یې څه ډول دی، دغه ځوان څنګه راغوښتل کیږي، څنګه ورته ویل کیږي، په کوم ځای کې او څنګه؟
ګورئ، دوی ډېر اساسي فکر کړی په دې معنا چې په دغه سن کې د ماشوم یا د د در لاسکلان یا دو لاسکلان نه نیولای تر 15 کلانه پوری دا سند د زلمیتوب سند او د احساسات سند او سه خبره یا په اصطلاح مخشوی دوی سره تر سره کیږي چې دوی صحیح تفکر نه لري په دې باندې په دې باندې دوی فکرونه کوي چې دا سړی مسلمان دی که کافر دی دا زما ورور دی که زما همسایه دی دا زما هیوادوال دی که بېګاله دی نو دغسې مرحلې ته دوی هغه مخصوي کوي بیا هر څه چې دوی غواړي پې ترسره کولی شي او د دوی فکر هم همغسې دي لکه چې اوس په تېر وخت کې مونږ دغه فکر لیدلی مثلا په افغانستان کې حزب ډیموکراتیک دغه فکر درلوده او تاسې که د هغه تاریخ وګورئ یا په هغه وخت کې که ستاسو په یاد شي وګورئ عین همدغه شی چې نن طالبان کې هغوی په پنجاواشتو پنجاواف کلونو کې عین همغه کار هغوی کوه
کور مو ودان ډېره زیاته مننه. او شینواری صاحب، تاسو د افغانستان د جمهوریت پر مهال د نظام د امنیتي ادارو ویان وست، د ادارو د مشران او د امنیتی ادارو تحقیقونه او راپورونه او د تحقیقاتو نتایج به مهم حتما کتلی وي. لاسه نه خو سره مخامخ شوی چې دغه ځوانان څنګه مغزه منزل کیږي؟
بخیر وي سي ټکل څه دا ګور یو ډیر روښانه پالیسی ده تدریسي د لوپټولو کې چې په هغه ټولنه کې چې دوی حاکم کیږي یا په هغه سیمه کې چې دوی حاکمیت ترلاسه کوي هلته دوی فقر او بې سوادۍ ته لمن وهي، چې دغه دوه عوامل د ځوانانو د جلب او جذب باعث کیږي. او په دغه فضا کې په دغه صحافت کې د دوی لپاره د دې زمينه مساعدېږي چې یو ځوان کافي سواد نه لري، کافي پوهه نه لري، او کورنۍ او چاپېریال یې د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېواني. نو د هغوی لپاره یوازینۍ لار دغه ده چې د تدریسي ډلو قرباني شي. اولته هم دوی ته د هغه شستشوي مغزي په برخه کې داسې تبلیغات، داسې فلمونه، داسې انځورونه او داسې تصاویر وړاندې کوي چې د هغوی ذهنونه منحرف کړي او واقعا د پرمختګ په مقابل کې، د پوهې په مقابل کې او د سوکالۍ په مقابل کې هغوی آماده کیږي او تر دې حده پورې چې بیا د انتحار او د انفجار لپاره دی.
دا په مدرسو کې دغه فلمونه یا دغه درسونه چې تاسو وایئ دا په مدرسو کې ورخودل کیږي؟ کله مدرسونه د باندې بهرانیان دي که کورنی کسان قومندانان دي، دا څوک دي دغه کسان؟
دا مختلف پروسی لري. لومړی سر کې خو چې هغه مدرسې هغه تهداب دی یا بنسټ دی چې یو څوک چې لیواله کیږي چې مدرسې ته لاړ شي د په کوم حساس باندې په مدرسو کې به دوه ارزول کیږي. به د مدرسو نه به ځنګړي د خون او روزنې مراکز لري، د تبلیغ او ترویج مراکز لري. دا نه وګد مهاله تقریبا د شپږ میاشتو نه تر یو کال پورې یو پروسه لري چې په هغه پروسه کې به یو کس دې ته اماده کیږي چې هغه په هر ډول شرایطو کې وشي کولای چې هم انتحار وکړي هم انفجار وکړي او هر ډول تروریستي عملیات لپاره دوی چمتو شي. بیا نو ځینې داسې دي چې د هغه د داسې ځانګړي مراکز هم دوی لري چې هغه اکثریت په پاکستان کې دي او د تروریستي ډلو ټپلو اساسي مراکز تر اوسه پورې هم پاکستان کې دي او هم یو تعداد تقریبا د جمهوریت په وخت یو تعداد د مراکز ایران ته انتقال شو.
اوس چې موږ تاسو خبرې کوو که ډېر لاند راته وایې چې په افغانستان کې دغه سي مرکزونه شته؟
متاسفانه چې دغه سي مرکزونو د جوړېدو ټاکل شته دی، ولی عملا تر اوسه پورې دغه مراکز نه دی جوړ شوی، ولی مدارس جوړ شوي چې د هماغه مراکزو لپاره د بشري ظرفیت د جوړولو لپاره باندې کار کوي.
دلته هم لکه څنګه چې تاسو مخکې ادعا وکړه د داعش ډلې کسان شته په دې مدرسو کې چې ماشومانو ته، ځوانانو ته، نویو زلمیانو ته درس ورخی د انتحار او د افراطیت؟
وګورئ په دې برخه کې د داعش او نورو تروریستي ډلو ترمنځ کوم توپیر نشته دی. هغه پروسه یوه پروسه ده، فقط د داعش هغه دومره ځانګړتیاوي لري چې د هغوی وحشت او دهشت او هغه د عملیات او چټکتیا د نورو ډلو نه اضافه ده. نور ټول کرنې او پروسی ورته دي.
کور مو ودان ډیره زیاته مننه له تاسو نه. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ په څپو کې پروګرام مو اورید. په دې خبرونه کې راسره میلمانه وو د پرزیدلی جمهوری نظام پر مهال د وسلوال پوز ویان پخوانی جنرال اجمل عمر شینواری او په برلین کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر. له تاسو هم مننه کوم چې تر پایه د دې خبرونه د اوریدو لپاره راسره وي. تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادۍ رادیو پاتې خبرونه واوري. زه احمد تکل له تاسو سره خدای پامانی کوم. تر بیا د خدای پامان.
زما وطن سانه جنات و محبوبه سیگی افغانان خسته گلونا افغانان خسته گلونا
جانان آمار پر سر وزا و لالیا ربونده و کلتا دخپل وطن سیلونا دخپل وطن سیلونا
سخی جان زیارت با او محبوبے من بابیا دوالا دہیرات پلور سونا دہیرات پلور سونا
بے پتی کو پلور میں پوسا بولا لیا یا پا جولا تے پر جس چاک چھتنگ ہونا پر جس چاک چھتنگ ہونا
خربوز و وطن بغلانده و محبوبه خواگا مره بلا ورده کونا رولونا لورده کونا رولونا شو محبوبے ہر مبدوالا کا پیسا کے تیرا ہونا کا پیسا کے تیرا ہونا روز فرحات عبد بوز و محبوبه غزلی کشت از زمان ویاله تاریخونه ویاله تاریخونه
روزگان خندار قسمان گردی ملالیا به فردی که بعد قبول در صحبتونه قبول در صحبتونه
شو زفار یابتا تا تا با واخلما توفی توفی هاو سوغاتونا تا تا با واخلما توفی گران لوگر تا با دی بوزو و محبوبه مندیانو بهمو کلو دیدنونا بهمو کلو دیدنونا
سار پلوم سور خوندی ملالیا خودست خور بنده میمای سلامونا میمای سلامونا
خوست و زابل میرا پیا شو و محبوبه بدخشان کشت دی رنگا رنگا لونا او رنگا رنگا لونا